السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو نه ماخام 500 بجو په خبرونه کې درته زملي حمیر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا د اسمبلی قرارداد د بلدیاتي انتخاباتو په حق له د سپریم کورټ اوریدنې د وزیرستان او د باډې د کډوالو ترڅنګ د موبایل سیمونو د نیټې د غزیدلو او د پاکستان او هند ترمنځ په تعلقاتو رپورټونه واوري. خو اول خبرونه له انیس اجمل نورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د خیبر پختونخوا سملې د یو قرارداد لاله ویلی دی چې د پاکستان مرکزی حکومت د سینټ سیټونو د خرڅېدو مخنیوي وکړي. د جنوبی وزیرستان د سنو سیمو کډوالو د واپس عمل به د مارچ له 14 نیټې څخه پیل شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د مارچ په 2 له خپل روسي او ایراني سیالانو سره ملاقات کوي. اوسته خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا سملې ویلي دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د سینټ سیټونو د خرڅېدو مخاوني سي. دا غوښتنه د جمعې په مازیګر د سملې په غونډه کې د ټولو ګوندونو لخوا په یو منظور شوي قرارداد کې شوې ده. په دغه موقع د جماعت اسلامي مشر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل که چېرې حکومت غواړي نو د سینټ ټاکنې له درغلیو پاکې هم کېدای شي. بل خوا پرین په اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو ګوندونو د استازو غونډه هم رابللې وه، خو هغوی په دې اړه په قانوني لارو چارو سلا نه شول. په پاکستان کې د سینټ ټاکنې د راتلونکي مارچ میاشتې په 15 نیټه ترسره کیږي. د پاکستان سپریم کورټ ویلي دی که حکومت په عدالتي احکاماتو عمل درآمد نه کوي نو د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د توهینې عدالت نوټس هم جاری کېدای شي. په عدالت کې دا خبره نن د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ په اړه د یوې مقدمې د اورېدنې پر مهال وشوه. په دغه موقع عدالت وویل چې وفاقي او ځینې صوبایي حکومتونه د بلدیاتي انتخاباتو په لار کې خنډان جوړوي او تر اوسه پورې چاڼو یا کنټونمنټ بورډونو کې هم د بلدیاتي انتخاباتو نیټې نه دي ورکړي. چارواکي وایي د جنوبی وزیرستان د ځینو سیمو کډوالو د واپس عمل به د مارچ له 14 نیټې څخه پیل شي. په جنوبی وزیرستان کې د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي سید عمر مسعود نن مشال لیډیو ته وویل چې شاوخوا 3000 کورنۍ به خپلو کورونو ته بیرته ستنې شي. بلخوا د ایف ڈی ایم او چارواکي فرمان خلجی پرین مشال لیډیو ته ویلي دي چې ډیر زر به د خیبر جنسې د باړې بیکور شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړي. فرمان خلجی زیاته کړه چې د کډوالو ته به د خوراکي توکو ترڅنګ د موبایل سیم له لارې مالی مرستې هم ورکوي. د اورګزو ایجنسی امنیتی چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو پرون په کلایا نومي سیمه کې یو کالج په چاودېدونکي موادو سره الوسولې چې په نتیجه کې د دغه کالج ودانۍ ته زیان رسېدلی خو کوم ځاني زیان یې نه دی اړولې. په سیمه کې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د پیښې وروستو امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې اغېستې او پلټنې روانې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د افغان کډوالو په اړه به د نړیوالو له وسنامو پاسداري کوي. پرویز خټک دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې.
دوی د یو نړیوال تړون لمخې په پاکستان کې ژوند کوي. زموږ غوښتنه دا وه چې یادی ناسب سوي افغانان دلته ځانونه ثابت کړي او یادی لاړ سي او له قانوني لارې دي بیرته راسي. دوی زموږ ورونه دي، زموږ میلمانه دي. له دوی سره د روان کال تر ډسمبر تړون سوی دی او موږ ورته ژمن یو.
پرویز خټک دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته امر کړی دی چې له افغان کډوالو سره د سم چلند کوي او غیت دی بے ځایه نه تنګوي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی چارواکي وایي تر اوسه پورې د 6 کروڑ نه زیات موبایل سیمونو تصدیق کړی او د نورو 3.5 کروڑ سیمونو د تصدیق لپاره مهلت ورکړی دی. د پی ټی ای چیرمن ډاکټر اسماعیل شاه د جمعې پر ورځ میډیا سره د خبرو پر مهال وویل د موبایل سیمونو د تصدیق لومړۍ مرحله سرته رسیدلې او دا مهال د 1 کروڑ هغه سیمونو د بندولو کار شروع شوی چې تصدیق یې نه کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د افغانستان حکومت لننه درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی او په ټولو دولتي ادارو کې به د هیواد دننه او بهر بیرغ نیم ځوړند وي. دا ماتم لسورو زراحی سی دا قدرتی پیخو لعمل دا سلگونو کسانو لمنینو روستو اعلان شوید. دا افغانستان دو لسمشر مانای خبر برکوی چی پا دی دری روزو کی با خلق پا عادی دول کارتزی و عمومی رخصتی ندا. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما به راتلونکې میاشت افغانستان د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله به د مارچ په 24 نیټه د ولسمشر اوباما سره ویني. دا په تیر دوبی کې د افغان ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی تر ټاکل کېدو وروسته د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړی لیدل کتل دي. افغان پلاوی به د مارچ له 28 څخه تر 25 پورې په واشنگټن کې وي. د روس پخوانی مرستیال وزیر اعظم او د ولادیمیر پوتین د حکومت سخت مخالف بوریس نیمسوف په ماسکو کې وجل شوی دی. د روس د کورنو چارو وزارت دا پیښه تایید کړې چې نیمسوف کریملین ته نږدې تېر روز وجل شوی. د کورنو چارو وزارت وایي چې قاتلانو د نیولو لپاره ځانګړي عملیات روان دي. د روس خبري ایجنسیو د ولادیمیر پوتین د بیان په حواله ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې غندنه کړې ده. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بوریس نیمسوف وژنه غندلې. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نیمسوف خپل شخصي ملګری بللی او ویلی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو پل حیثیت درلود. او وروسته خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مارچ په 2 په سویزرلینډ کې له خپلو روسي او ایراني سیالانو سره ویني. جان کیری به د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین د کړکیچ په سر خبري وکړي. جان کیری به بیا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته هم وینا کوي. د دې وروسته به بیا جان کیری د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره خبري وکړي. د خبرینو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل. چانی ساجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سنت په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅېدلو د مخنیوي او د شفافو رایو په اړه یو قرارداد منظور کړی دی. دا قرارداد مقصد څه و؟
دا خبرې ګرموي چې یاره په سینټ د زیاده بولیانې کېږدی کې مطالبهم کړی د حکومت نه او الیکشن کمیشن نه داسې طریقه اختیار کړي چې په هغې کې په شفافه طریقه باندې الیکشن وشي.
دا پاکستان سپریم کورټ د بلدیاتی انتخاباتو د ځن په موضوع حکومت امر کړی چې حکومت پر عدالتي احکاماتو عمل ونه کړ نو د وزیر اعظم خلاف د عدالت توهین کیس جوړې دی شي. یو کارپوای
وستید انټرست لپاره د زمونږ حکومتونه د عوامو د حقوقو خیال نه ساتي او هغه دا ټایپ الیکشن کمیټي دا کله ډیلې کوي. د سپریم کورټ حکم نه منل کیږي. دا خو بالکل د توهین عدالت کیس په دی جوړې دی.
په سواد کې د امن تعلیم لپاره یو تنظیم جوړ شوې دی.
جنگ زپلی خلق دے اگو دا پارا مونگا کوشش کو چی دوی تا مونگا لاول کم چی نفسیاتی مسائل لی دا مونگا درکو او بیا داغی نروسو چی کم معاشی مسائل لی دوی تا اگو مونگا کوشش کو سپورٹ ملیوی گی.
پاپی خبر کیت شوی یوی مشاعرے حال ہم درکو
زمنګ سپرلی هم د لمبو د دلته اختر شو قدر په سلګو د دلته د خدای په دې امتحان حق حیران شم خاور زما واک د پردو د دلته.
د مشال ریډیو سره اوسه دا مشال ریډیو دا. په پاکستان کې د سینټ تخالی چوکو لپاره د مارچ په 5 کېدونکو انتخاباتو وړاندې په دې هیواد کې د ووټ د خرڅلاو موضوع زیاتش ګرمه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د ووټونو د خرڅلاو د مخنیوي په اړه د ټولو ګوندونو غونډه رابللې وه. هم پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې له مرکزي حکومت غوښتنه وشوه چې د ووټونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د قرارداد په اړه نور تفصیل له پېښوره شبیر جان راکوي.
د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په شمول پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو په شریکه د سلا مشورې ورستو په ګډه یو قرارداد منظور کړو چې پکې د مرکزی حکومت او الیکشن کمیشن نه غوښتنه شوې ده چې راتلونکي د سینټ انتخاباتو کې چې کوم په 5 مارچ باندې کېدونکي دي د صوبایي اسمبلی غړو د وټونو خرڅولو او د خپل پارټۍ نه علاوه نورو ته وټ ورکولو مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت اتحادي مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله مشال لیډو ته په دې حق لوویل
وایي سمه د ټول سیاسي ګوندونو په شریکه باندې کوم قرارداد پاس کړی دی متفقه توګه باندې او مرکزي حکومت یې پاس کړی دی چې د سینټ په الیکشن کې د هارس ټریډینګ الزامونه لګي او د هغې تورونه په ممبرانو باندې لګي نو دې وجې نه د اسمبلۍ د ساک بچ کولو لپاره او د سیاسي ادارو د ساک بچ کولو لپاره دا ضروري ده چې داسې اقدامات وشي چې د هغې په نتیجه کې د سینټ الیکشن په شفاف طریقه او په صفات طریقه باندې وشي او ممبران د تورن کلاس شي.
دا چې د دغې قرارداد وړاندې کولو او پاس کولو ضرورت ولې پیښ شو نو قرارداد وړاندې کوونکي د عوامي نیشنل ګوند په صوبایي اسمبلی کې ډیپټي پارلیماني لیډر سید جعفر شاه مشال لیډو ته وویل
سینټ د الیکشن د شیډیول اعلان شوی دی نو دا خبرې په میډیا کې او داسې په عام لیول کې په عوامو کې ګرم وي چې یاره په سینټ بې زیاده بولیانې کېږي او امتحان خرڅېږي نو دې کې مطالبه هم کړې ده حکومت نه او الیکشن کمیشن نه داسې طریقه اختیار کړي چې په هغې کې په شفافه طریقه باندې الیکشن وشي او د هر سټیټ مخنیوی وشي. نو سپور پارټي مشران موږ خپل پارټي میټینګ هم راغوسته ری هغه کې موږ خبره کوو چې څنګه موږ خپل ممبران په دې باندې قائم وساتو چې اگر ډیسپلن خلاف ورزي ونه کړي.
دا خیبر پښتونخوا سینر صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې موجوده د وټونو پټ عمل کې د وټونو خرڅولو مخنیوي ګران دی او باید حکومت صدا سلا خپل کړي چې دا وټونه په ښکار ډول وشي.
پارټي خپل ممبران په موجوده طریقه باندې خو رښتیا خبره چې په سیکرټ بیلټ کې او قانوني طریقه باندې سلار نه استعمال قانونی طور ٹھیک نہ سڑا خپل ممبر تھا وہ ووٹ باہر پارٹی لیڈرشپ تو ویسے پدی موجودہ حالات کی سیکرٹ بیلٹ نظام دے او خلق وفادار ہے پدی کے نہ پارٹی لیڈرشپ بے بس ہے چلانے پتہ نہ لگی
د پامل دا چې د مارچ په 15 نیټه باندې د سینټ لپاره کېدونکو انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا نه 1200 لپاره 15 سیوا امیدواران د وخت په میدان کې دي. بلخو خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې څنګه د وزیر اعلی او د وزیر اعظم لپاره وټونه په ښکاره کېږي باید د سینټ لپاره هم دغه شان د ښکاره وټونو عمل خپل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پاکستان سپریم کورٹ ویلی دی که حکومت په عدالتي احکاماتو عمل درآمد نه کوي نو د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د توهین عدالت نوټیس جاری کیدی شي. عدالت دا خبر د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې په وخت کړې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد سپریم کورٹ کې د جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ کې د سپریم کورٹ دوتنی بینچ د جمعې په ورځ د بلدیاتي انتخاباتو د خند په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې دوران وویل که حکومت په عین عمل درآمد نه کوي نو د دې په ډېرې خطرناکې نتیجې رابرسېرې شي. په دې موخه عدالت زیاته کړه چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د بلدیاتي انتخاباتو په لار کې خنډان پیدا کوي او تر اوسه په کنټرونمنټ بورډ یا چاڼو کې هم د بلدیاتي انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او که دا سلسله دغه شان جاری وساتلې شو نو عدالت کولی شي چې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف توهینی عدالت نوټس جاری کړي. د عدالت په وینا کې صوبې یا مرکز د بلدیاتي انتخاباتو لړکې قانون سازی نه کوي نو الیکشن کمیشن لا خپل اختیارات استعمالول پکار دي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید عالم نو پوښتل نو هغه وویل چې د چاڼو د انتخاباتو لپاره به لومړی وفاقي حکومت قانون سازی کوي نو پس له هغه به الیکشن کمیشن د انتخاباتو تابع کوي.
داغے پارا قانون سازی کی چھ داغے ڈیلیمیٹریشن میں الیکشن کمیشن کی الیکشن میں الیکشن کمیشن کے مخ کے باغو پخولی کی سوال سپریم کورٹ رضا بھی لجتا قانون سازی ضرورت ہے تیو نو کو فرض صدا لیجسلیشن ہوشو بیا بے الیکشن کمیشن پائے کہ یونین کنسلیشن تیو دا سے لگا ممبر وارڈ وغیرہ چی آغا جوڑ کی پائے کہ بیا کنٹرولمنٹ بورڈ جوڑ سی
ہمداشن کل چھ مشال ریڈیو دو سپریم کورٹ پدی حکم باندے دا قانونی چارو تزیا کار او وکیل شہاب الدین خٹک نو پختل نو ہاگا اوی
سپریم کورٹ سے کم دا حکم کڑے دے کہ کینٹونمنٹ ایریاز کی دی الیکشن وشی دا بالکل یو جائز حکم دے کہ زمونگا پا پاکستان چے کینٹونمنٹ ایریاز کی دی پا دے کے ہم دیر لوی سیویلین پاپولیشن اسی کی او دا غیر دیر مسئلی وی نو لوکل باڈیز یو سسٹم التا دا پخوان موجود دے خود کینٹونمنٹ الیکشن نورو نلک جدا وی او آغا آزان لیو باڈی دی دا غی ویسٹیڈ انٹرسٹ دا پارا دا خپلو سیاسی مفادات دا پارا زمونگ حکومتونا دا عوامو دا حقوق و خیال نساتی او اغی دا ٹائپ الیکشن کی کمیزی دا کلے ڈیلے کئی کلے پوسپون کئی او کلے نکئی او اس دا سرگندہ دا چھے دا سپریم کورٹ حکم نمنل چیزی دا خو بالکل دا توہین عدالت کیس پا دی جوڑے دے چھے
دا ذکر دے چھے پٹول پاکستان کی دری 500 پوزی چاونے دی چرت چھے یوش میر آمولس ہم جون کوی او دا تجزیہ کرانو پاوینا چھے لدی انتخابات رستو با آمولس تا ہم دخپلو مسلو دا حل لار ترلاسے شی سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. چارواکي وایي د جنوبی وزیرستان د ځینو سیمو کډوالو واپس عمل به د مارچ له 14 نیټې نه پیل شي. دوی وایي شاوخوا 3000 کورنۍ به خپلو کورونو ته ستانه شي. په جنوبی وزیرستان کې د راهي نجات پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو خلک بې کوره کړل شوي. نور تفصیل سیلاب محسود په رپورت کې.
د راهي نجات پوځي عملیاتو په وجه په کډو مجبور کړی شوي د مسعود قبایلیانو 3000 کورنۍ چې پکښې به 24000 سړي ښځې او جنکۍ وړکي شامل وي په دغه میاشت بیرته لېږدول شي. دا قبایلیان به کله روانېږي، کوم تحصیلونه کومو کلیو ته به درومي، رجسټریشن به یې کله چرته او څرنګ ملاتړ به یې کېږي؟ په دغه بریکشه مې په سولي وزیرستان کښې د قبایلیانو د قدرتي آفتونو د ژغورنې د ادارې ستر مشر سید عمر مسعود نه پوښتنه وکړه چې د واپس تک دا مرحله به کله لګیا کېږي. قبایلیان به کوم تحصیلونه کوم کلیو ته درومي؟ څومره کورنۍ څومره کسون به واپس بایېږي؟ د واپس تک په موقع به دا قبایلیان ته نقد او نور کوم امداد ورکولی شي؟ د واپس تک د پاره به قبایلیان رجسٹریشن کلا او چرته کوي؟ سید عمر مسعود دا وویل چې د سروې کی تحصیل مدی جون لوور اولډ سروې کی شین ورسک 20 کلی رشوڑا پستای کلی شیرانا گاڑی زائی او د تحصیل سره روغا سپیدورای ڈیتاولا گڑدوائی زواکای سوائی پنگای او مدکی کلیو قبایلیان دے دمیر سرا تماس ونسی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا قبایلی سیمو د قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره FDMA وای دا باړې د کډوالو د ستنېدو لپاره تیاریانې روانې دي او دوی به ډېر زر خپلو کورونو ته ولېږل شي چې خوراکي سامان ترڅنګ د موبایل سیم له لارې مالي مرستې هم ورکوي. خو بیا د باړې کډوال اندېښمن دي او وایي چې سو وارې دا اعلانونه وشو خو دوی ستانه نه کړل شو او د موبایل سیم په ترلاسه کولو کې هم د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د قدرتي افاتونو د نظم ادارې FDMA د وینا تر مخې دوی د باړې د کډوالو د ستنېدو دپاره په تیاری بوخت دي او دوی ته به د ستنېدو په وخت نه یوازې خوراکي توکي ورکوي بلکې دې سره به د موبایل سیم په ذریعه مالی مرستې هم ورکوي. په دې هکله د FDMA اپریشن اینډ ریلیف ډیپټي ډایریکټر فرمان خلجی مشال ریډیو ته وایي.
بالکل جی، دې باره کې اسسمنٹ زم شروع شوی دی. مونږه WFP فوڈ ہب سی دی هغه بدل نه جوړی کی جی هر علاقې کې هغه اسسمنٹ شوی دی. ان شاء الله هغه جړ ضرور به شروع شي جی. دوی ته موبایل سیمونه چې مونږه ورکو لګیا هغه باندې جی ډایریکټ مونږه دوی ته به تقریبا 10000 روپے زمونږ طرف نه به دوی ته به هغه ٹرانسفر شي. امبارکیشن پوائنٹ باندې به جی هغه ته بیا ATM کارڈ ملاویږي هغه به دوی ته ملاویږي اور هغه باندې بیا ان شاء الله کوم 25000 روپے دی هغه پاره ATM اکاؤنٹ کې به تراشي کړئ.
خو بیا د سیمې یو مشر هاشم افریدی وایي چې تر ټولو اول دوی خپلو کورونو ته ولېږل شي. دا ځکه چې تر اوسه مو باور نه کېږي چې حکومت به مو ولېږي.
یاره موږ خو دا غواړو چې پړمبي فرصت کې پیله بس وایي چې لاړ شي خپل کلو ته لاړ شي او هغې نه پس بیا چې سم کوي بس هغه به کوي. کېدی شي وشي خو یقینا پې نه راځي ځکه چې درې څلور ځله بدل را بدل شو اوس چې مارچ نه وایو
ګیز والا او ټیلینار والا چې کومه معاهده وکړه هغې باندې د چا ګوتې نه لګي او څوک څنګه او څوک څنګه مشینان یې خراب دي لګم ته نه یو مطمئن ځکه چې سیمونه یې په نوم کړل راته هېڅ هم پې نشته څه دي پرې باندې دوی ویلي وو 15 فروری نه مخکې به تاسو له میسج وشي تاسو به لاړ شئ که ATM وي که ایزی پیسا باندې وي تاسو له به دا کډې پیسې میلاو شي بیا به درته نورې میلاوېږي خو اوسه پورې چا ته هم میسج پکې نه دی شوی.
د ایف ڈی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف ډیپټي ډایریکټر فرمان خلجی زیاته کړه چې د باړې کډوال به خامخاستنیږي او چې په موبایل سیم ترلاسه کولو کې ورته د ګوتو د تصدیق کومه ستونزه ده نو هغه د شناختي کارډونو ادارې یا نادر سره تعلق لري.
اور هوپفلی جی انشاء اللہ ایز خوشم کولے خو ډیر زر دی واپسی اعلان نو مونږ هم کوجی نه جی بالکل دې بارے کې زه تاسو ته یو حکم جی مونږ ته ځان څنګه تاسو ته پته دی چې دوه وایل کمپنیانو په تھرو باندې دیو تاسو مونږ ورکولې کې جی سیمونه تقریبا زما خیال کې 60% خلکو واغش رو جی څنګه اوس تاسو ته خبره کوم چې چا ګوتے اس میچ کی گرا نو هغه نادرا وین ته لاړ هغه نادرا وین کې خپل دا ګوتے چې دی هغه اپګریډ کی دا زمونږ سره نشته دا خود نادرا پروسس دی کړی جی هغه نادرا وین چې دی هغه تقریبا هر هفته کې یو ځل چې دی کړه دا ټول ډیټا اپلوډ کوي خپل سنټرل ډیټا ویر هاوس ته اسلام آباد ته.
یاد دی وچ د خیبر جنگ سای په باړه کې د تیری وګدې مو دی رہے سي د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي خو اوس پوز او د خیبر انتظامی چارواکي ادعا کوي چې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او به کور شوی خلک بورتا ډیر زر ستانه کړي. فرحات شنوار مشال ریډیو خیبر جنگ سي
وایس اف امریکا ډیور ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د ډیوا ریډیو اعلان اوریدو خو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بنو کې د پولیسو لخوا د ټولو تعلیمي ادارو نارینه او زنانه استادانو ته د خطر په وخت تحفظ ورکولو په لړ کې یو سیمینار جوړ کړل شو چې ورته د موبایل سافټویر یو خاص پروګرام تربیت ورکړل شو. دا چې یاد سافټویر څنګه استعمالیږي او څنګه یو استاد خپل تحفظ یقیني کولی شي لسیمه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د زیلی پولیس په وینا دغه موبایل سافټویر به د هر استاد په موبایل کې لګولی شي او کله هم چې څه خطر وي نو په یو کلیک یا موبایل بټن وهلو سره به دغه استاد او سکول اطلاع پولیس ډیپارټمنټ ته رسی چې پولیس به پر وخت اقدام کولی شي. د پولیس محکمې انفارمیشن ټیکنالوژي فوکل پرسن رضوان خان مشال ریډیو ته وویل تعلیمي ادارو امنیت ټینګ ساتلو لپاره دغه پروګرام جوړ کړی چې دا خطر په وخت په اسانه سره به د سکولونو استادانو او پولیس ترمنځ رابطه به حل وي.
نن چې کوم پروګرام ارنج شو او دا د ایس او ایس سیستم باندې شو سیو اور سکولز دا د پولیس ډیپارټمنټ مش آی جی صاحب نصر دورانی صاحب په ډایرکشن سره دا مش د آی ټی چې کوم سافټویر انجینیر دی هغه دا یو سافټویر جوړ کړ دا موبایل د پر یو اپلیکیشنز دا وی سمپل بدغ موبایل چا انسټال کی د یو چې کوم انټرفیس ته پښه هیلپ بٹن دو چا سرنګ پریس کای هغه سره وی 10 ډیفرنٹ پولیس سټیشنز ټول ته یو الرټ ملو شي ګوګل میپ باندې مشته د جیو کوارډینټس ملو شي روټ وی دا سافټویر خپل ډیفاین کای ټایم وایز شي کوئیک ریسپانس ته پورا دا یو مش سافټویر ډیولپ کړه دا پولیس ډیپارټمنټ وی ان ټایم خبر شي.
د سیټي سکول مشر واحد ظفر وای د پولیس مشکور دی چې د دوی تحفظ لپاره دغه مهم پروګرام جوړ کړي.
سیمینار رنچو په ایس او ایس باندې سیور سکول پولیس ډیپارټمنټ ډیر مشهور دی. د پروګرام شه دی هم مشتدا او شل چې څنګه موږ خپل زونینا سکیور کول شي خپل حفاظت خپل سکول حفاظت وسره کول شي. دی دا دمره امپورټنت سافټویر ډیولپ کړه دا چې دغه شه په یو کلیک باندې ون کې پی کې تا ریسپانسیبل کیم خالتی هغه ون انفارم شي چې چیرې خدا نه خواسته سو واقعیا شو یا دو هایلی سوفیسټیکیټډ سافټویر دا نو مشتا یا بچار دو اهډ اف دی انسټیټیوشن دا چې د ډېر ځمداري اس مظاهره کوي.
دا بنو یو بل سکول استاد حفیظ الرحمن وای په کار دا چې د تحفظ لپاره جوړ کړي شوی دغه پروګرام او سافټویر مثبت استعمال وکړي.
د نن ټریننګ کوم د دنه ډېر متاثر شوم او موږ ته هم دا په کار دی چې موږ د دې څخه پاتې توکو او د دې څومره خبرې موږ ته وشو چې هغه باندې موږ عمل وکړو. مخکې اپوزیشن خنو او ان شاء الله اوس به د دینه رستو اسکول پوزیشن چې کومه ده اوبه ان شاء الله کیږي او موږ به ان شاء الله دا کوشش کوو چې بدینه موږ دا سیکورټی پوزیشن خک بدینه اسکولونه چې کوم دي ماشومان پکې زیات دي او سیکورټی مخکې چې کومه سیکورټی بالکل وانه اوس به ان شاء الله موږ هم کوشش کوو پولیس ډیپارټمنټ طرف نه ان شاء الله موږ ته دا ریسپانسبل ملاو شو
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا پیښور کې آرمی پبلک اسکول باندې وسلوال برید نه پس صوبا کې د تعلیمی ادارو او د هغې عملی تحفظ لپاره ګامونه پورته کولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سند صوبې پولیس وایي د دغه صوبې په شکارپور کې د ترسره شوې حملې د پلټنو په لړ کې دوی پرمختګ کړی او له ځانمرګي حمله کوونکي سره مرسته کوونکي دوه مشکوک کسان یې نیولي دي. چارواکي وایي د شکارپور په امام بارګاه په ترسره شوې حمله کې په ککړو کسانو به په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلوي. نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
د سند صوبې د شکارپور پولیس وایي نږدې یوه میاشت وړاندې د دغې ضلع په یوه امام بارګاه کې په ترسره شوې حمله کې ککړ دوه مشکوک کسان یې نیولي دي. پولیس چارواکي زیاتوي نیول شوي کسان د لشکر جنگوي او جیش اسلام په نامه د وسلوالو ډلو غړي دي او دواړو کسانو د نیولو وروستو منلې چې په یاده حمله کې ځانمرګي حمله کوونکي سره دوی مرسته کړې وه. د شکارپور ډي ایس پي عبدالقدوس نن ماسپښین له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل دواړه مشکوک کسان غلام رسول او خلیل بیروہی نو میگی او دوی د شکارپور لیو کلی څخه نیول شوی.
ایک کسری جن کا ہے غلام رسول.
دیوای غلام رسول د دې سیمې استوګن دی او خلیل بیروہی د بلوچستان د مستونګ سیمې سره تعلق لري. دوی د امام بارګا مخې ته ریړی لګولې وا او په دې توګه یې د امام بارګا څارنه کړې وا. په دې اړه نورې پلټنې هم روانې دي. نوموړي زیاته کړه نیول شوو کسانو په سیمه کې څه موده مخکې د شیعګانو د وژل شوي رهنما شفقت عباس د وژنې او په دغې علاقه کې د ځینو نورو اهدافو د ترلاسه کولو اعتراف هم کړی دی. د شکارپور ایس ایس پي ثاقب اسماعیل تیر ماښام خبرې غونډې ته ویلي وو چې له نیول شوو کسانو څخه یې 5 کیلو بارود او په بمونو جوړولو کې کارېدونکي سامان آلات ترلاسه کړي دي. د هغه په وینا د ځانمرګي حمله کوونکي نوم الیاس وو. هغه 20 کلن وو او د کوټې څخه د محمد رحیم بیروهی په نامه یو بل تن د ځان سره د شکارپور دغه امام بارګا ته راوستلی وو. ثاقب اسماعیل زیاته کړه نیول شوو کسانو 13 هفته له شکارپوره کراچۍ ته په تلونکو لاریون کوونکو هم د حملې چل جوړ کړی وو خو په دغه حمله کې دوی بریالي شوي نه وو. یاد دی وي د جنوري په 1 نیټه د سند صوبې په شکارپور کې د شیعګانو په علي نومي جومات ځانمرګي حمله شوې وه. په دې حمله کې تر شپېتو پورې عبادت کوونکي وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوی وو. د دې حمله وروسته د دې پیښې څخه اغزمن شو وګړو له شکارپور تر کراچۍ لاریون کړی وو او په کراچۍ کې تر 2 ورځې احتجاجي ناشته کړې وه. د سند حکومت لخوا په شکارپور کې د اپریشن کولو په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو او په دوی په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو د باور ورکولو وروسته دغه احتجاج ختم شوی وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان د مواصلاتو او رابطو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د موبایل سیمونو د تصدیق نیټه د اپریل تر 13 نیټې پورې غځولې ده. د سیمونو د تصدیق عمل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان برخه ده. تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د جمعې په ورځ میډیا سره د خبرو اترو دوران د پی ټی ای یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي چیرمین ډاکټر اسماعیل شاه وینا وا د موبایل سیمونو د تصدیق لومبه پړاو په 26 فروری سر تر رسیدلې دی او دغه دوران د 6 کروڑ نه زیاتو موبایل سیمونو تصدیق وشو. د ده په خبره د 1 کروڑ هغه سیمونو بندولو کار شروع دی چې تصدیق یې نه کیږي. البته د نورو 3.5 کروڑ نه زیاتو سیمونو تصدیق دپاره وخت ورکړو. د اسماعیل شاه وینا وا
جو یې 3.5 کروڑ سیمې رہ گئی ان لوگوں کو ایس ایم ایس ملیں گے.
کم چی 3.5 کروڑ سیمونه پاتې دی دی ټول خلکو ته موبایل پیغام لیږلی شي چې پکې با ورته د خپل سیم د تصدیق ویل کیږي او دا عمل با 2-3 اونۍ روان وي. که دی دوران هم چا د خپل سیم تصدیق و نکړو نو د هغوی سیمونه به په عارضي توګه بندیږي. خو که څوک د دې وروسته هم یو خاص وخت کې د سیم تصدیق وکړي نو هغه سیم به بیا د هغه په نوم آزاد شي.
اگر وہ تاریخ آ جاتا ہے اور اپنا ویریفیکیشن وہ کرا لیتے ہیں تو وہ نمبر ان کے نام پہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا.
نوموړي په خبره ورکړې شوې مهلت تیرې دو وروسته به نوې کړنلاره ټاکلې شي او هغه به په میډیا اعلان کړي. اسماعیل شاه زیاته کړه هغه معذوره خلک چې د لاس ګوتو سره د سیم تصدیق نشي کولی د هغوی د سیم تصدیق به د اصلي شناختي کارت په ذریعه قابل قبول وي. د ذکر وړ ده چې پېښور کې د سکول پیښې وروسته حکومت د ترهګرۍ ضد یو قومي تګلاره اعلان کړې ده چې پکې د غیر قانوني سیمونو بندول هم یو نقطه ده او هم د دغه نقطې تر لاندې د ټولو موبایل سیمونو تصدیق کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
دا مشال ریډیو ته د ماخام 5:30 بجې شوې لن خبرونه لانی ساج ملاور.
د خیبر پختونخوا اسمبلی ویلي وی چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د سینټ سیټونو د خرڅېدو مخه ونیسي. دا وختونه د جمعې پر ورځ د اسمبلی په غونډه کې د ټولو ګوندونو لخوا په یو منصور شوي قرارداد کې شوې ده. د پاکستان سپریم کورټ ویلي دی که حکومت په عدالتي احکاماتو عمل درآمد نه کوي نو د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د توهین عدالت نوټس هم جاری کېدای شي. په عدالت کې دا خبره نن د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ په اړه د یوې مقدمې د اورېدنې پر مهال وشوه. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان د ځینو سیمو کډوالو د واپسۍ عمل به د مارچ له 14 نیټې څخه پیل شي. د خبره د ایف ټی ایم ای او چارواکي سید عمر مسعود نن مشال ریډیو سره کړې ده. بلخوا د ایف ټی ایم ای او چارواکي فرمان خلجي پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې ډېر سر به د خبر ایجنسۍ د باړې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د افغان کډوالو په اړه به د نړیوالو له وسنامو پاسداري کوي. پرویز خټک دا څرګندونې پرون د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي چارواکي ډاکټر اسماعیل شاه پرون میډیا سره د خبرو پر مهال ویلي تر اوسه پورې د 6 کروڑ نه زیات موبایل سیمونو تصدیق کړی او د 9.5 کروڑ سیمونو د تصدیق لپاره مهلت ورکړی دی. د افغانستان حکومت له نن درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. دا ماتم له 3 ورځو راهیسې د قدرتي پیښو له امله د سلګونو کسانو له مړینې وروسته اعلان شوی دی. د روس پوخانی مرستیال وزیر اعظم او د ولادیمیر پوتین د حکومت سخت مخالف بوریس نیمسوف په ماسکو کې وجل شوی دی. د روس د کورونا چارو وزارت دا پیښه تایید کړې چې نیمسوف کریملین ته نږدې تیر روز وجل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مارچ په 2مه په سویسرلینډ کې له خپلو روسي او ایراني سیالانو سره ملاقات کوي او د اوکراین د کړکېچ او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې کوي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل جنی ساجمل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلې او وایي چې د ترهګرۍ پر ضد د ټولو لوی جنگ پاکستان کوي او په دې کې کامیابېدل نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې نړۍ په ګټه کې دي. او په دې حالاتو کې د نړۍ سره سره ګاونډي ملکونو لا هم د پاکستان سره اوږه په اوږه ودرېدل پکار دي. ادارې اخري کې وایي چې په داسې حالاتو کې نړۍ له دا ادراک کول پکار دي چې په هند باندې زور راوړي چې د پولو د قانون خلاف ورزي نه کوي او له پاکستان سره مذاکراتو ته کښېني. او سرسره هند له هم خپل عمل نظرسانی کول پکار ده چې دارنګ د دواړو ملکونو دواره به شاته پاتې اولس د ترقی او خوشحالۍ اړخ ته لاړ شي. بل پلو ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف ته خولې لیکي چې یو وخت وو چې کراچۍ د امن او خوشحالۍ ښار وو او دلته به په لویه پیمانه کاروبار کېدو، خو د بده مرغه دغه ترقی او خوشحالۍ د نظره شوه او هر طرف ته سماجي، سیاسي، مذهبي، معاشي او لسانی بدامنی شروع شوې ده. خو هغه وخت لرې نه دی چې کراچۍ به یو بیا د امن مرکز جوړ شي، د کراچۍ اپریشن په خپل منطقي انجام ته رسولی شي. ادارې وایي چې د وزیر اعظم مشاهده او سوچ په خپل ځای ټیک دی، خو بدقسمتي دا ده چې کراچۍ کې د موجوده حالاتو ذمہ وار یوازې غیر ملکي طاقتونه نه دي، بلکې د سیاسي ډلو خپلو کې نښتې، د یو بل نه مخکې کېدو او طاقتور جوړېدو کوششونه، قلنګ اغستل، غیر قانونه وسلې، د مختلفو ملکونو کډوال، طالبان او کل عدم تنظیمونه ټول په شریکه د دې ذمہ وار دي او د دې هر څه نقصان د ملکي خزانه سره سره د کراچی 2 کروڑ خلکو ته هم رسی. دریا اخر کی بیا د وزیر اعظم د خطاب په حق لالي کې چې وای راتن کې درې کالو کې به برامدات 50 ارب ډالر ته ورسی. کراچی کې بغیر ملکی سرمایه کارن سرمایه کوي د بجلی کا مخت به کال 2013 پوری ختم شي او دلته به خوشحالي راشي. د دې هر څه د پاره لومبي ذمہواری د صوبایي او مرکزی حکومتونو جوړیږي چې سنجیدګۍ سره ذکر شوی مسلو ته پام وکړي او بیا د ټولو سیاسي جماعتونو هم ذمہواری ده چې د ذاتی یا سیاسي ګټو د پاره کراچی نه سنگرد نه جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د پیو سیډنیز مرکز له خوا شوې د یوې سیډنې لمخې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دي چرته چې په مذهب بندیزونه په ډیره لوړه کچه دي. بلخوا سی این این د افغانستان په پنجشیر کې د واورو د کمرو راښویدو له کبله د خلکو په ځاني او مالی تاوان یو رپورټ خپور کړی دی. شاهین بنیری مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د پیو سیډنیز مرکز لخوا شوې د یوې سیډنې لمخه پاکستان په هیوادونو کې شامل دي چرته چې په مذهب بندیزونه په ډیره لوړه کچه دي. په عمومي توګه میانمار، انډونیشیا، پاکستان او روسیا داسې هیوادونه دي چرته چې حکومت او ټولنه دواړه په مذهبي عقیده او هلو ځلو ګڼ شمېر بندیزونه لګي. د پیو په سیډنه کې راغلي چې په کال 2013 کې چین یو داسې هیواد و چرته چې په مذهب د حکومت لخوا د بندیزونو شرایط تر ټولو لوړه وه او په هند کې په ټولنیزه کچه د مذهب پر ضد دښمنۍ ډېرې وې. دا راپور زیاتوي چې د نړۍ د 198 هیوادونو څخه په 102 هیوادونو کې 25% عیسایان یا خود حکومتونو لخوا او یا د ټولنې لخوا زورول شوي دي. دغه شان په 99 هیوادونو کې د 50% مسلمانانو سره زور زیاتی شوی دی. په سیړنه کې راغلی دی چې په کال 2013 کې د 198 هیوادونو څخه په 70 هیوادونو کې يهوديان زورول شوی دي او دا په 70 کال کې تر ټولو لوی شمېره ده. بلخوا د سینن په یو راپور کې راغلی دی چې د افغانستان په شمالي مشرقي غریزه سیمه کې د طوفاني بارانونو او درنې واورې له کبله کمرې راښویدلې دي چې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 168 ته رسېدلې ده. چارواکو سینن ته ویلي دي چې د ټولو نه ډېر زیان په پنجشیر صوبه کې اوړېدلې دي. چارواکي زیاتوي چې په پیښ کې د وژل شوو کسانو شمېره نور هم ډېرې دي شي ځکه چې د ژغورنې د ادارو خلک له دغه سیمې ته نه دي رسېدلي. پنجشیر د کابل شمال ته یو غریزه سیمه ده چېرته چې ډېر خلک بې وزله دي او په کر کرونده او وړو کاروبارونو خپل گزاره کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان حکومت سر لننه په هیواد کې د دوامدارو واورو او واورینو کمرونو د خویدو په پیښو کې د وژل شو کسانو له کورنو سره د پیوستون په خاطر درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. دا فیصله پرون د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ کې شوې د بیړنۍ غونډې پر مهال وشوه. د دې هیواد په پنجشیر ولایت کې تر ټولو زیات ځاني او مالی تاوان رسېدلی دی چې د چارواکو په خبره هلته شاوخوا 200 کسان مړه شوي دي. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
د کابینې په فوقلاده غونډه کې سر لننه په ټول هیواد کې د درې ورځو لپاره د ملي ماتم اعلان وسو. د افغانستان په ځینو سیمو کې د دوامدار واورو او واورې شوېدلو له کبله ګڼ شمېر خلک وژل شوي او کورونه یې له منځه تللي دي. د دې طبیعي حوادثو له کبله تر ټولو زیات زیان پنجشیر ولایت ته رسېدلی دی. په تیرو درو لسیزو کې دا په پنجشیر کې تر ټولو ناوړه طبیعي حوادث ګڼل کیږي. په دې ولایت کې د واورو شوېدو له امله شاوخوا 200 کسان مړ شوي خو د تلفاتو شمېر ممکن له دې هم زیات وي. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه وروسته چې په پنجشیر ولایت کې د واورو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واوښتل دې ولایت ته سفر کړی. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ په دې ولایت کې د مصیبت ځپلو خلکو څخه د لیدنې پر مهال وویل د وزیرانو شورا په همدې خاطر راغوښتي چې ټولو وزیرانو ته د تیار سي حکم ورکړي او د دې ترڅنګ هوایي قواو ته حکم کړي چې د هوا له لارې په پنجشیر ولایت کې مصیبت ځپلو ته مرستې وغورځوي.
د مرحله اول د شو میدان ته دیم کې کوی بملي و کوی هوایی ما اینا را از رای هوا قطع. 2000 خانواده را بس با آسانی ترتیبات گرفتن میتونیم.
ولسمشر غنی په خپل خبرو کې ویل چې دا مصیبت د ټولو افغانانو دی او ټول افغانان دا درد حس کوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې زموږ ژمنه دا ده چې د پنځیر بیا رغونه په داسې ډول وسی چې نه یوازې له دې اوسنی غمه بلکې له پخوانی مصیبتونو څخه هم خلک تسکین ترلاسه کړي. ولسمشر همداراز ویل چې 40 میلیون افغانۍ به فورا د شهیدانو په کورنیو او ټپیانو کې وویشل سي. د نړیوالو قواو د انجینرۍ یو ټیم ته مسؤلیت ورکړی دی چې په بشپړ توګه وضعیت وارزوي. سند هم ارزیابي کړي تر څو موږ وکولای سو تر سیلاب مخکې اقدامات ونیولای سو. ولسمشر د پنچیر لوالی څخه وغوښتل چې د مرستو لپاره نور ترکیبونه ونیسي تر څو یوه ذخیره هم حضور ولري. له دې ذخیرې څخه به وروسته د مځکې له لارې مرستې انتقالیږي، ځکه چې د ولسمشر په وینا دا کورنۍ به په راتلونکي کې دوامداره ستونزې لري. د ملي ماتم لپاره اعلان شویو درو ورځو پر مهال به په ټول هیواد او په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي نمایندګیو کې د هیواد بیرغ نیم ځوړند وي.
داوا ملالی بشیر په الجزیره ویبپاڼه کې لیکوالی هلینا ملکیار د شورو په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت پاکله د خبرو شوو دوه رپورټونو په حواله لیکنه کړې ده. د لیکوالی په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو حالت ته په کتو سره اوس هم یو بنیادي بدلون ته ضرورت دی. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. په الجزیره ویبپاڼه لیکوالی لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یوناما په جیلونو کې د قیدیانو د شکنجه کولو په هکله په نوي رپورټ کې وایي چې له 290 قیدیانو سره مرکه ښایي چې په دریو کې یوې برخې سره تشدد او یا ناسم چلند شوی دی. لیکواله وایي که څه هم دا د تیر کال پرتله د قیدیانو د شکنجه کولو پیښو کې 14% کمی ښایي، خو یوناما بیا هم د افغانستان حکومت او د دغه هیواد نړیوالو ملاتړو ته په جیلونو کې له قیدیانو سره د ناروا سلوک د لا نور کمولو په لړ کې وړاندیزونه ورکړي. د لیکوالی په خبره بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو په اړه په سالانه رپورت کې په افغانستان کې د ناروا سلوک پراخ مثالونه ورکړل شوي دي چې په لویه پیمانه د قیدیانو د حراست او د هغوی د شکنجه کولو په ګډون د افغان ملي ځواکونو او نړیوالو امنیتي ځواکونو، طالبانو او نورو مسلح ډلو لخوا د تشدد پیښې پکې څیړل شوي دي. د دې ترڅنګ د جینکو، ښځو، خبریالانو، کډوالو او مهاجرو له حقونو سرغړونې هم په ګوته کړي دي او د مرګ په سزا کې د زیاتوالي موضوع ته هم پکې ځای ورکړل شوی دی. لیکوال لیکي که څه هم په لویه پیمانه د قیدیانو د حراست په معامله کې سختې څارنې او دوامدارو ګامونو ته ضرورت دی، خو دغه هیواد چې د جمهوري اقدارو خپلولو طرف ته روان دی په پراخه کچه فلسفیانه بحثته ضرورت دی. بلخوا تیره اونۍ د یوناما یو بل رپورټ کې ویل شوي دي چې د جګړو نه علاوه په رامنځته شوي مرګ ژوبله کې د 40% پیښو ذمهوار طالبان او نورې مسلح ډلې دي. د لیکوالي په خبره په ترګر کیسونو کې د نیول شوو مشکوکو کسانو سره د انساني سلوک کولو سره مشکله ده چې افغان وګړي ومني، ځکه چې هر ورځ د دوی د بریدونو ښکار کیږي. لیکوال لیکي دا ضروري ده چې د بشري حقونو په برخه کې د افغان ملي پوځ تربیت ته دوام ورکړل شي او نور هم پرې باید زور راوستل شي. لیکوال زیاتوي د امنیسټي انټرنیشنل په رپورټ کې په تشوی هغه برخې چې د بشري حقوقو کمزوریانې ښایي د توجه وړ دي. دغې په خبره دا ټولې کمزوریانې په قانون عملی کېدلو کې د افغان حکومت ناکامۍ طرف ته اشاره کوي. که څه هم په دې کې مالی، تکنیکی او د صلاحیت عوامل هم شامل دي، خو دا زیاتره د افغان حکومت او د نړیوالو ملګرو د سیاسي ژمنتیا کمی ښکاره کوي. لیکوال لیکي ښځو او سړو ته د یو شان حقونو او مواقع ورکولو سره لوی بدلون مخې ته راتللی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پوځ مشر د هند سره په سرحدي سیمه لاین آف کنټرول د ډزبندۍ د سرغړونو لپاره هند تورن کړی دی او ویلي دي چې که دغه پارونې ختم نه شي نو دوی یې جواب ورکولی شي. دا خبره نوموړي له هند سره پولې ته نږدې له پاکستاني پوځیانو سره د ملاقات په وخت وکړه. دغه په خبره په بیا بیا د اوربند له سرغړونو سره دغه هیواد د پاکستان پام د ترګرۍ پر ضد د کمپین نړول غواړي چې په سیمه کې امن ته نقصان رسولی شي. دا چې د نوموړي لخوا دا بیان په سې وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره سمانا لري چې په راتلونکو 100 ورځو کې د یو هندي لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته دوره ټاکل شوې ده. په دې اړه رپورټ اورو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي هند په سرحدي سیمه لائن آف کنټرول لپاره ونو لاس واخلي ګنې پاکستان ورته جواب ورکولی شي. د پاکستان د پوځي مشرتابه لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی دی چې ټاکل شوی د هند د خارجه چارو سیکرټري د مارچ په 3 نیټه اسلام آباد ته ورځي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې د شپږو میاشتو تر ځنډ وروسته کیږي، داسې بیان د دوی ترمنځ په تعلقاتو او په راتلونکي اونۍ کې د هندي چارواکي په دوره سره اثرات کولی شي. د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د راحیل شریف د بیان په حق لوای
دو مقصد تھے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی فورس زما په خیال د هغه د بیان دوه مقصدونه، یو خدا چې خپل ځواکونو ته دا یقین دهانی ورکړي چې که د پاکستان توجه په قبایلي سیمو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله ده، نو مشرقي پوله او سیز فایر لاین به له پامه نه غورځوي. دویم مقصد یې هند ته دا پیغام ورکولو چې که خبرې ترې کیږي نو دا ضروري ده چې په لاین آف کنټرول د امن وي، ځکه که هلته امن نه وي نو معاملات مخې ته نشي تللی.
په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې یو څېړونکی او تجزیه کار آرش خان د راحیل شریف د بیان مقصد بیانوي او وایي چې د هندي چارواکي د دورې نه ډېره تمه نه ده پکار.
یو د کشمیر مسله ده، صرف هغوی ته دا یو پیغام هغوی ته رسولو، او هغه پیغام زما په خیال چې چیف صاحب په دې کې کوشش کړی دی چې هغوی ته دا پیغام ورسوي چې په کشمیر باندې به مونږ داسې کمپرومایز کولو ته تیار نه یو. د هندوستان د وزیر خارجه دوره چې ده، نو دا هم ډېر زیات مونږ ته دې نه زیات توقعات نه دي وابسته کول پکار، ځکه چې هغوی ویلي دي چې دا دوره چې ده، نو دا دې ته ځکه د پاکستان او د هندوستان د تعلقاتو دا یو بایلیټرل طور باندې هغه نه را روان. هغه وایي چې دا چې دا د ریجنل آؤټ
دا چې په لائن آف کنٹرول د پارونو مقصد سوی او لډز بندې سرغړونه ولې کیږي، حسن عسکری وای
په بنیادی توګه د دې مقصد فشار اچول وي. دا وخت د پاکستان په مفاد کې نه دی چې پاکستان په لائن آف کنٹرول څخه خرابي وکړي، ځکه چې دا وخت د پاکستان توجه په قبایلي سیمه ده او په پاک افغان پوله ده. د هند نوی حکومت د فشار زیاتولو لپاره داسې کوي، ځکه چې په هند کې ډېر دا فکر کوي چې پاکستان په لائن آف کنټرول خپل کسان له پولې بل خواته اړولو لپاره لیږي، خو د هند دا تور سم نه دی، ځکه چې له دې سیمې نه خوا د جمو علاقه ده چېرته چې هندوان په اکثریت کې دي. که چېرې پاکستان داسې کول غواړي نو له دغه سیمې نه بلکې د لائن آف کنټرول د شمال اړخ نه به ګټه پورته کوي.
خو بلخوا آرش خان وایي چې په سرحدي سیمه اکثر د پوځیانو ترمنځ په وړو خبرو ډزې وشي چې ترې خبره زیاته شي، نو پکار نه ده چې دې ته په ستراتیژیک یا د حکومتي فیصلو په تناظر کې وکتل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه یا لائن آف کنټرول د ډزبندي معاهده په 2003 کال کې وشوه چې تر 2012 کال په سیمه کې حالات آرام وو، خو بیا په 2013 او 2014 کال کې په سرحدي سیمه د ډزو د تبادلې زیاتې پیښې ریکارډ شوې.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې یو اقلیتي غړي په نوکرو کې لګکیو ته د پوره حق نه ورکولو خبره راپورته کړې ده. پرون مازیګر د اسمبلی په غونډه کې عسکر پرویز ویل چې په سرکاري نوکرو کې دوی حق 3% دی، خو لا هم حکومت په دې عمل نه کوي، خو حکومت بیا وایي چې تر اوسه ډیرو ته نوکری ورکړل شوی دی. تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عیسائی اقلیت سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي عسکر پرویز په اسمبلی کې د یو سوال د لارې په دې خبره اندېښنه څرګنده کړې ده چې په سرکاري نوکرو کې اقلیتونو ته خپل حق نه ورکړي کیږي. هم په دې لړ کې د صوبایي اسمبلی اقلیتي غړي عسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
3% کوټا د خیبر پختونخوا کې اقلیتو لپاره جابز کې نو ما ورته دا کوېشن کړو چې د 3% کوټا کې څومره کسان تاسو برتي کڑے دے اس عمرہ دے نو یو خو لسٹ کے راغلے دے چھ خالی کلاس فورس اقلیتوں کے خالی کلاس فورس برتی کڑے دے نہ پکے کمپیوٹر آپریٹر دا نہ پکے اسسٹنٹس دی نہ پکے کلاس 17 سکیل والے
دا اقلیتوں پہ اڑا اسمبلی تا دا سرکار لخوا پ رالی گلی شوی تفصیلی جواب کی ویل شوی دی چھ دا 2009 نہ تر 2014 پوری پ یو شمیر سرکاری محکمو کی ٹول یو سل دری اتیا دا اقلیتوں کسان برتی کڑے شوی دی او پ دا تحریری جواب کی ہم زیاتہ شمیرہ ټیټی کچی د جارو وهونکو یا سپایي کوونکو ده. خو په دې ډول کې د اقلیتونو صوبایي وزیر سردار سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت د اقلیتونو د دې اندېښنو لرې کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي دي او په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو برخه سیوا کړې ده.
ما په خیال چې دنه مخکې چې کم برتی شوی دا کلاس فور به برتی شوی، ځکه چې هغه ټایم کې کوټا 0.5% وه. چې مونږ کله راغلي ما خپل سټرګل شروع کړ، 1% نه بیا 3% نمبر او 13% نمبر او 5% ډیمانډ کړی دی چې 5% شي. اوس 3% کې چې ما ته څومره علم دی نو زه خو درته چې په دې کې ډاکټرز په دې کې نرسز پدے کے ٹیچرز پدے کے پیرامیڈک سٹاپس مختلف قسم کسان چی دی آگئی نوکریان آگئی تے ملو شوی دی ایون پبلک سروس کمیشن کی ہم زمونگا دو سیٹونا اس ویٹرنری ڈاکٹرز دا پار آگئی کڑے وا پاگئی کے زمونگ دو سیٹونا جوڑی گی اگر کم دو کسان اپلائی کڑے دے انشاءاللہ تعالی چاگے انٹرویوشن آگئی بم کلیر وی
دا صوبائی اسمبلی اقلیتی غڑی اسکر پرویز پا یو بل تحریری سوال کی پا پیخور کی دا ستمبر 2013 پا دویشتم نیٹا پا کواٹای چرچ دا زانمرگی بریت پاڑا ہم اندیخنے سرگندی کڑی دی او دا صوبائی اسمبلی غڑے اسکر پرویز پا حکومت نیوکی کوی چی تر دے دمائے پا کواٹای چرچ دا بریت تنظیمون کی ندی نیولی
کم خودکش بمبارو آگے داغا کڑے دے آئیڈینٹیفیکیشن کڑے دے نہ پیس گرفتاری کڑے دے چا مطلب چا نا دے تا فی الحال معلوم دے چا مطلب دا سو کو دے دے شاتا
خو دا داخلہ چارو یا ہوم ڈپارٹمنٹ دا محکمے لخوا دا اسکر پرویز دا دے اندیخنو پا آڑا پا تحریری جواب کی ویل شوی دی چی پا کواٹای چرچ پا برید کی دا یو زانمرگی برید کون کی تعلق دا مومن ایجنسی او دا بل تعلق دا کراچی سخه و او پا دا لڑکی پلٹنی اوس هم روانی دی او دا دا پیخ روستو دا اقلیتونو دا عبادت زیونو دا امنیت لپاره حکومت ټینګ امنیتی ګامونه پورته کړی دی غلام غوث مشال ریډیو پیښور
په سواد کې د امن یو نوې تنظیم جوړ شوی چې هدف یې د سیمې اوسیدونکو په تیره پیغلو ځوانانو کې امن د امن پوهه راوستل دي یا تنظیم چې بیل سم معاوضې به کار کوي ولس په عملي توګه د امن لپاره کار کولو ته تیاروي د یادې ادارې په لومړۍ غونډه کې د ادارې عہدیدار وټاکل شو لسیمه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د غونډې حل راکوي
په سواد سیدو شریف کې د امن لپاره راجمع شوی یو شمیر د سیمې امن خوخي زی بشران او زلمو په ګډه دغه پریکړه وکړه چې د سواد مستقل امن لپاره به عملی ګامونه پورته کوي د پیمان نومې غیر دولتي تنظیم مقامی مشر عثماني ګل وای چې د دوی مقصد په ټوله نړۍ کې د امن خوخو سره مرستې کول دي او د سواد دغه زلمو او پیغلو به دوی مرستې کوي
بنیادی طور پر زمونږ دی پروجیکټ نیم دی زنانو او د الکانو په دی ټولنې کې شامل اول او د اغونا په علاقه کې د رولې او د امن راغستو کوشش کول دي دغه بنیادی مقصد او د اغیده لپاره بیا مونږ داسې سکور نه وکړي شو چې دا کوم مقصد چې دی په دې کې کامیاب شو لکه په علاقې کې دنه مونږ نه نوزو خپل دغه خلک چې دی خپل علاقو کې آگاهی پوهی والا سیشن جوړیږي واغلی او اغیده والی سره زنانو ته په خپل مقدار باندې دا دغه مخې ته لاړ شي میسج پیغام او نارینه ته په خپل پیغام مخې ته لاړ شي
د امن ټولنې جنرال سکرتر چې زی مشرانو ظلم او پیغلو هم په دغه موخه اوټه کلو وای چې دوی به په سواد کې شپېته نور ملګري د ټولنې کې شاملوي او دغه رنګه هغوی به په خپلو سیمو کې موږ سره په دې کې مرستې کوي
زمانم اسماعیل سوادی د منګلور اوسیدونکی یم د دې امن ضرورت زما په خیال باندې زموږ نه سواد د خلکو نه زیات څوک نه پیژني چې مطلب امن څه شی دی او امن څنګه خرابېږي او امن د لاسه کم نقصانات کیږي جنگ ځپلي خلک دی هغو دپاره مونږ کوشش کوو چې دوی ته مونږ لاول د دوی کم چې نفسیاتي مسایل دي دا مونږ لرکو او بیا د هغې نه رسو چې کم معاشي مسایل دي دوی ته هغو مونږ کوشش کوو چې دوی داسې ادارو سره د دوی رابطه جوړه کړو چې دوی ته یو قسم لا سپورټ ملاویږي او دوی د خپل زندګۍ د تېرول لپاره یو ښه ګامونه پورته کړي
په ټولنه کې د سیمې پیغلې او د کور دننه زنانه هم شامل دي چې د هغوی مشري د سیدو شریف نیلم ابرار چټان کوي هغوی په دغه اړه وایي
په دې کې مونږ دا کوشش کوو دا کم خزو چې وس خاوندان رکتی یا مړې دي په دماکو کې د خزو چې دا مونږ راچو دي کو دوله مونږ ټریننګ زور کو په پیس باندې چې څنګه به دوی خپل بچی له خطر بیه تور کوي څنګه به د ذهن نه دا زړه حالات بس څنګه به غل یو نوی مستقبل ور کوي او په هغه کې مونږ کوشش دا کوو چې دوله مونږ سو وکیشنل سنټر دغه کو جوړی کو چې دوه هغه سترازي او الته کې منتلی بیا د خپل ډیسکشن کوي دوته سم مسلې مخ ته راځي چې موږ سره ډیسکس کړي
په دغه موقع د خیر خیګړې ټولنې یو مشر سردار حسین بابک وایي چې د داسې ټولنو په سواد کې ډیر زیات ضرورت دی
موږ د دې حالاتو سره مخ یو چې په هغه کې انسان مړ شي او موږ صرف د خپل ځان د یری د وجنه د خپل ځان د حفاظت د وجنه چې دینو لکه आवाज نه پورته کو او غلی ناشو داسې قسمه فورن لکه د نن د ځوانانو پیغله ټول را جمع شوی دي د دې انتهایی زیات ضرورت ته د سواد په حق له بزوې مچ کور کور ته دوی د امن د پیغام ورسي او دا وطن چې هم د دې ینګ جنریشن په لاس کې دی او دا د دوی ریسپانسیبিলিটি هم جوړي زموږ ور سره هم به حیثیت مشران او د دوی هم ډیر اهم ریسپانسیبিলিটি دی چې هر هر کور ته چې د امن د پیغام ورسي او هر سړی په خپل کور کې دننه په خپل چم گاوند کې چکچا سربیره د امن فروغ د پاره خپل اهم کردار ادا کی.
د امن لپاره کارکونکي د دغه ټولنې عہدداران او غړي وای چې دوی به په سیمه کې د امن راوستل لپاره خپل ذمہواری به سماویزه کوي او دا عمل کې بعد د سیمه د هر طبقه اولس شاملوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د جمعې په ماسخوتن د پېښور په ایډوردز کالج کې د پښتو سوسایټي ایډوردز کالج لخوا د مشاعرې او سندریز ماښام تابع شوې چې پکې د پښتو ژبې نامتو شاعرانو ګډون وکړ. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ اورو چې د مشاعرې له شعرونو شروع کیږي.
دا ټول شپه مون سحر کړه کړه ربا چې مونږ د ټول کیسه صفا نه لیکي قلم دې ما چې لیکي.
دا د پښتو ژبې شاعر فریدون دی چې د پېښور ایډوردز کالج په یو تالار کې ناست پسونو زده کوونکو او په لسګونو د شعر او ادب مینوالو ته خپل کلام وړاندې کولو. د دې مشاعرې او سندریز ماخام د انتظامی یو غړي پروفیسر ارمان داودزی مشال ریډیو ته وویل،
خاغلی عبدالمجید سادی صاحب دغه تړون شروع کړی و، بیا د اغوی شاگرد خاغلی کامل صاحب، بیا د اغې نه بعد کلندر مومن صاحب، د اغې نه بعد بیا خاغلی ډاکټر یار محمد مغموم صاحب دغه سلسله تر اوسه را رسولې و 2012 پورې. پس د اغې نه پروفیسر سریر او زه ارمان داودزی دغه سلسله مخ په وړاندې بوزو، نو هدف صرف او صرف د اولس د پاسا سلکلن بهیر تاریخ یو سلسله و. دا د هغې یو کړی وا چې دا روان پر روانه پاتې شي او پښتو ادب ته چې کومه ورکړې د دې ځینې کیږي هغه جاری وساري وي.
د شانګلي سیمې سره تعلق لرونکي ځوان شاعر افسر افغان وایي چې ادب د یو ټولنې لپاره هم دومره ارزښت لري څومره چې د یو بدن لپاره د وینې دی، او دا چې د کومې ټولنې څخه ادب پاتې شي نو خپل مشران او اتلان هم هیر کړي. نوموړی په خپلو شعرونو کې وایي،
زمنګ سپرلی هم د لمبو دی دلته، زمنګ سپرلی هم د لمبو دی دلته، اختر شو قدر په سلګو دی دلته، او لیلا زستا پختنه څنګه وکم، لیلا زستا پختنه څنګه وکم، ته ګورې نه ملک د پختو دی دلته، او د خدای په دې امتحان حق حیران شم، د خدای په دې امتحان حق حیران شم، خاور زما واک د پردو دی دلته، او افغان ته غریب یوازې نه، افغان ته غریب یوازې نه، هر یو عاشق پستر ګسترو دی دلته.
د سوابه سخر اغلی شاعر عزیز مانیروال وینا ده چې شعر او ادب د پښتون اولس په خټه کې خلی شوی دی، او دا چې په مخکنی وختونو کې د پښتنو حجرې د شعر او ادب مرکزونه ول، خو اوس د حجرو د دود کمیدو سره د ادب په لوري د ځوان کل میلان هم کم شوی دی.
محسوسیږي جنتونو ته روان یم، ستا د کلی په لار غرونو ته روان یم، او که په هر سوی نو تا بخپلوما، که په هر سوی نو تا بخپلوما، دا د زما زیارتونو ته روان یم، او زه په خوب کې آسمانونو ته ورخیجم، زه په خوب کې آسمانونو ته ورخیجم، زه په ویخه گردابونو ته روان یم، او انسانانو نه یریږم پټیږم، انسانانو نه یریږم پټیږم، دا د زما زنګلونو ته روان یم.
په دې مشاعره کې راغلی میلمنو غونډې ته د خپلو ویناګانو په وخت زور واچولو چې پښتون اولس د اوسني کړکېچنو حالاتو څخه ژغورلو لپاره باید چې شاعران، ادیبان او نور د قلم خاوندان خپل کردار ولوبوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو واره بیا لن خبرونه له انیسا جملاوور. د خیبر پختونخوا سملی ویلی دی چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د سینټ سیټونو د خرڅېدو مخه ونیسي. دا غوښتنه د جمعې په مازدیګر د سملی په غونډه کې د ټولو ګوندونو لخوا په یو منصور شوي قرارداد کې شوې ده. د پاکستان سپریم کورټ ویلی دی که حکومت په عدالتي احکاماتو عمل درآمد نه کوي نو د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د توهیني عدالت نوټس هم جاري کېدای شي. په عدالت کې دا خبره نن د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ په اړه د یوې مقدمې د اورېدنې پر مهال وشوه. د ایف ٹی ایم ای چارواکی وای د جنوبی وزیرستان د سنو سیمو کډوال د واپسې عمل به د مارچ له 14 نیټې څخه بیا پیل شي. بلخوا د دې ادارې او چارواکی فرمان خلجی پرون مشال ریډیو ته ویلي دي، ډېر سره به د خیبر ایجنسې د باړي بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د افغان کډوالو په اړه به د نړیوالو له وسنامو پاسداري کوي. پرویز خټک دا څرګندونې پرون په وزیر اعلی هاوس کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي چارواکي وایي تر اوسه پورې د 6 کروڑ نه زیات موبایل سیمونه تصدیق کړي او د نورو 3.5 کروڑ سیمونه د تصدیق لپاره یې مهلت ورکړی دی. دا خبره د پی ټی آی چیئرمین ډاکټر اسماعیل شاه پرون کړې. د افغانستان حکومت لنن درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. دا ماتم له 4 ورځو راهیسې د قدرتي پیښو له امله د سلګونو کسانو لمړي وروستو اعلان شوی دی. د روس پوخانی مرستیال وزیر اعظم او د ولادیمیر پوتین د حکومت سخت مخالف بوریس نیمسوف په ماسکو کې بجل شوی دی. د کورنو چارو وزارت وایي چې قاتلانو د نیول لپاره ځانګړي عملیات روان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بعد مارچ په 2 په سویټزرلینډ کې لخپل روسي او ایراني سیالانو سره ویني. جان کیری بعد روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د اوکراین د کړکیچ په سر خبرې کوي او بیا به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې وکړي. لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شي وي. سبا له بدن و خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زملی ها میرزاده انیس اجمل او تکنیکی همکار علی محمود د نپیو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.